په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یو چا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. وچا په یو ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخ کوي. وچا له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. وچا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته د متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر ژمنه کړې چې له سلو نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. له ابوظبي خبرېدونکي انګریزي ژبې نېشنل ورځپاڼې د راپور له مخې خلف الحبتور چې د الحبتور ګروپ مشر هم دی ویلي چمتو دی چې له چارواکو سره د افغان محصلانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریځ پرته کار وکړي. هغه ویلي چې په پوهنتونونو کې له زده کړو د محصلو نجونو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سیشن بی پورست د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې کړلې. د طالبانو پر دغه اقدام په کور دننه او بهر توند انتقادونه شوي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شوو او نویو ستنو شوو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا په خپله ویب پاڼه کې خبره کړې ویل شوي چې د دغه تفاهم لیک له مخې 1,290,000,000 جاپاني ینه چې څه باندې 115,000,000 ډالر کېږي برابروي، او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای په ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په 43 میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډېری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته استنېدونکي کسان د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په یو چاودنه کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی دی. اسلام آباد پولیسو ویلي په یوه هستوګنه سیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې د ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي د دوی یو افسر پولیس وژل شوی او لږ تر لږه درې پولیس او اووه لارویان ټپیان شوي دي. پولیسو په یوه ټویټ کې ویلي چې د موټر چلوونکي هغه مهال چاودیدونکي مواد وچول چې یوې امنیتي پوستې سره د پولیسو د درېدو له امر څخه ډډه وکړه. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګوهر مسید د پیښې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی آی جی آپریشن اسلام آباد په دې اړه میډیا سره خبرو کې وویل چې یو مشکوک داسې شکمن گاډی را روانو چې هغه کله د پولیسو والو د پښتنې د تلاشۍ په غرض ورته ودرېدل او په هغه گاډی کې ناست یو خزوه او یو نرو، او هغه نر سمدستي ځان د بم سره وورزولو. په هغه کې د پولیس تر مخې یو هغه ځواني مرګ او بل ور سره چې کم د پولیس والا تلاشۍ یا پښتنې ته ولاړو دا دوه کسان په موقع باندې مړه شوي دي او 15 کسان نور زخمیان دي.
دغه برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو چې له تېرې میاشتې راهیسې د پاکستان له حکومت سره اور بند پای ته ورسو په غاړه اخیستی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن د 1,668,000,000,000 بودجې پر هغې لایحې رایه واخلي چې پکې د متحدو ایالتونو د پوځ پراخ مالي ملاتړ شوی دی. په دغه وړاندې شوي بودجه کې له اوکراین سره پر بیړنیو مرستو سربیره د امریکا ټولو فدرالي ادارو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې، یعنې د امریکا د مالي کال تر پایه، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د وړاندې شوې بودیجې دغه لایحه د امریکا سنا جرګې چې ډیموکراتان پرې کنټرول لري پرون تصویب کړې ده. دغه لایحه مخکې له دې چې قانوني بڼه خپره کړي د ولسمشر جو بایدن لخوا توشیح ته هم اړتیا لري. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د ازادي راډیو دا او ټولې خبرونه د ویب پاڼې له لارې هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازو د تړل کېدو د پریکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې په لیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله. د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلو د تړلو پریکړه کړې ده. د ننګرهار یوه محصله وایي طالبان ولې پر افغان میرمنو او نجونو دومره زیات محدودیتونه وضع کوي؟ په دې اړه مو د ښځینه حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې.
دا یو وضعیت ده چې زموږ نیمه ټولنه د فلجېدو خواته روانه ده.
د یو شمیر محصلینو له توندو غبرګونونو به هم خبر شه چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه ښودلی دی. د پېښور پوهنتون زده کوونکو هم پرون په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې پر ضد اعتراضیه غونډه کړې وه چې د ښځو د پوهنتون پر زده کړو یې بندیز لګولی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر مولوي ندا محمد ندیم د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې په لیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله. د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلو د تړلو پریکړه کړې ده. د وزارت د نجونو په لیلو کې له میشتو نجونو غوښتي چې خپلو کورونو ته لاړې شي. له بلې خوا د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي یوې محصلې ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د دوی لیلیه تړلې او ښځینه محصلین یې کورونو ته لیږلي دي. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې چې د نجونو لیلیې لري له ښځینه محصلینو غوښتي چې له لیلیو ووځي. د خبره په کابل او ننګرهار کې یو شمېر نجونو محصلینو ازادي راډیو ته کړی وایي طالبانو ورته ویل چې پوهنتونونه یې تړل شوي او باید خپلو کورونو ته ولاړ شي. په کابل کې د طب پوهنځي یوې محصلې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل یو ډیر شمېر محصلین یې خپلو کورونو ته تللي او یو شمېر نورې بیا د تلو په حال کې دي. هخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد جاه هاشمي هم ازادي راډیو ته ومنله چې له لیلیو د نجونو د وستو لړۍ پیل شوي. هغه ازادي راډیو ته د دې موضوع په تایید یو لنډ پیغام کې لیکلي پوهنتونونه یې رخصت دي نو لیلیو کې څه کوي؟ طالبانو درې ورځې وړاندې ټول افغانستان کې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د نجونو په تلو بندیز ولګاوه او ویې ویل تر امر لسانی پورې نجونې پوهنتونونو ته نشي تلای. په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي یوې محصلې چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی دوی لیلیه تړلې. نوموړي وایي په کومه ورځ چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه وکړه دوی وغوښتل چې له لیلیې ووځي.
خو غیر له دې د تنور محصلین دي مثلا چې د بغلان ولایت کې دي، مزار کې دي، هرات کې دي، لکه داسې نور وردګو داسې تقریبا لاره ورته لرې راځي نو بیا هغوی ونه شو کولی چې په ماښام باندې حرکت وکړي. نو ځکه دا غوښتنه وکړه چې نن شپه به موږ په لیلیه کې پاتې شو او سبا سهار به حرکت وکړو چې موږ په وخت باندې حداقل د ورځې په رڼا کې کوټه ورسېږو ځکه د شپې له خوا نه یو خطر سل خطره کېږي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم تېره شپه وویل انجونې ځکه پوهنتونونو ته د تو منع کړي چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط نه پوره کړي. هغه د حجاب نه مراعت د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي لیلیو کې اوسېدل او بې له محرمه سفر د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو لاملونه وبلل. خو د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست د څرګندونو په اړه یو شمېر محصلین غبرګون ښایي. د کابل پوهنتون د طب پوهنځي او محصله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي د ندا محمد خبرې نامعقوله بولي.
دا دلیل زموږ محصلینو افغانانو او هغو کورنیو چې خپل اولادونه زده کړو ته لیږي د منلو نه دي. دوی یوازې غواړي خپل ځان ته قناعت ورکړي او د خلکو لپاره یو بیکاره دلیل وړاندې کوي او غواړي خلک په خپلو همدې دلایلو مصروف وساتي چې حقیقت دا ډول نه دی.
یو بل محصله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د سرپرست وزیر دلایلو ته په اشاره وایي
باور وکړي ډېر دردونکی سند ده. وخت دا اوسنی وخت چې په موږ باندې تیریږي ډېر مو دردوي. خطر ده چې ته ټوله پونځي دی را باندې وتړلې، مکتبونه دی را باندې وتړل، ډېر غلط کار خو وسو وسو، او په زمن کې تره ولاړ ډېر شي تبابت هم را باندې بندې. خدای ته وګوره، خو مسلمان افغان طالب وروره، ته څنګه په ما باندې تبابت بندې؟ خاطر دا چې ته خپله د یو مور څه پیدا سوی یې.
طالبانو داسې مال د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل چې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي څه د پاڅه یو نیم کال وړاندې بند کړي وو. تازه د ال ازهر پوهنتون رئیس د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو تړل غندلي او ترې غوښتي چې په خپلې دې پرېکړې بیا غور وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو او منځنیو ښوونځیو او لیسو د دروازو له بندولو وروسته اوس په یو شمېر ولایتونو کې له هغو لیلو هم ښځینه محصلینې ایستلي چې پکې اوسېدي. په دې اړه زموږ همکار محمد قاطر پردیس د ښځینه حقونو له فعال شګوفه کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې طالبان ولې پر افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتوي.
هر افغان چې په دې حالت باندې جګرخونه کیږي، او دا یو وضعیت ته چې زمونږ نیمه ټولنه د فلجېدو خواته روانه ده، او زه ډېره خوشینیم په دې باندې چې زمونږ خویندې او زمونږ نجونې چې په ډېر زحمت سره تر دې حده رسېدلې وي او دومره زحمتونه یې تیر کړي وو، هغه په اوبو لاهو شول او دوی د کور په دروازو کې بند شولې او نشي کولای چې د تعلیم او د تحصیل خواته لاړ شي. دا د ډېر جګرخونې ځای ده، او زه یوازې د خپل د طرف نه، د یو فعال د طرف نه، بلکې د یوې عادي ښځې په حیث باندې دې وضعیت ته ډېره اندېښمنه یم، او د دې عواقب هم ډېر خطرناک اوسېږي مونږ لپاره.
د دغه وضعیت دوام څومره د تاسو لپاره ناهیلوونکی او څومره د اندېښنې وړ دی؟
دغه وضعیت چې ده، دا خو معلومدار خبره ده چې د ناهیلۍ خواته روان ده، خو بیا هم امارات اسلامي په یو نوي اعلامیه کې چې دوی نشر کړی ده، ویلي چې دا د دایم د پاره نه ده، او مونږه دغه وضعیت بیرته بدلو. خو څنګه چې ګورو د شپږم نه تر دولسم صنفونو د ټولګیو مکتبونه لا تر اوسه پورې هم بند دي، او لا د یو کال یو نیم کال نه زیات شو چې دغه وعده دوی کړې و د مغاواله نه، او تر اوسه پورې هیڅ ورته کوم اقدام نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې اوس هم شاید دا دوام وکړي، او دا زه دې لپاره ډېره ناهیلی یم، ځکه چې کله چې یو ښځه د تعلیم نه پاتې کیږي او د اسلامي حقوق ورته نه رسیږي، زه دا نور حقوق نه یادوم، مشخص په اسلامي حقوقو باندې بحث کوم، ځکه چې موږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ هر څه غواړو د اسلام چوکاټ کې غواړو. نو کله چې یو ښځه د اسلامي حقوقو نه باخبره اوسیږي، هغه به خپل ټولنه ته خدمت وکړي، هغه به خپل اولاد ښه وروزي، اولاد چې ښه وروزل شي ټوله ټولنه تغییر کوي. مګر کله چې یو ښځه بی تعلیمه پاتې شي او هغه د خپل حقوقو نه خبره ونه اوسیږي، د خپل اولاد د حقوقو نه خبره نه اوسیږي، د خاوند د حقوقو نه خبره نه اوسیږي، نو دا ټولنه به ډیره یو داسې ټولنه اوسیږي چې حتی د 1400 کالو نه به مخته لاړ شي، مخکې د اسلام نه به ورسیږي. دا
طالبان ولې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې یا په ټوله کې د افغان میرمنو په وړاندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي؟
زه چې فکر کوم او څومره چې زه آگاهی لرم، زه فکر کوم چې در دې تر شا شاید نور اهداف اوسیږي، هغه هم یوازې زمونږ د خپل د ملک داخلي نه، او د نورو بهرنیو ملکونو اهداف به هم په دې ځای کې په دغه موضوع کې پلي کیږي. ځکه چې که دوی څومره دوی دلیل وایي چې جلکیانې باید په ایجاب باندې ملابسې اوسېږي، او موږ تاسې وسکورو چې کله چې نجونې د پوهنتون نه رخصتېدو په حالت کې به وي ټولې مکمل د تور لباس سره، د تورو ټیکړیو سره به راوتلې، او مونږ د حوال نه هم همدا غوښتنه درلودله. په مکتب کې ډېر یو خاص نظام روان و، په ښوونځیو کې د نجونو چې هلته آزاد سینګار و، دا شیان لکه په اروپایي ملکو کې چې و، په غربي ټولنو کې چې و، زمونږ په مکاتبو کې نه و، زمونږ په ښوونځیو کې دا شیان نه و. مونږ په هر مکتب کې یو خاص یو منظمه اداره درلودله چې ډیسپلین به وضع کوو، د نجونو د حجاب او د دغه محدودیتونه چې اسلام وضع کړي دي، د دوی د ساتنو لپاره. نو دوی کچې او ویلې چې حجاب مراد کوي جنو حجاب مراد کوي چې ویل صنفونه جدا شي صنفونه جدا شول هر کورس هر مکتب او هر شخصي اداره و د تعلیمي دولتي اداره و دا شیان و منل شول او همداسې د ننګرهار د پوهنتون محصلینو د طب پوهنتون محصلینو د خپل خويندو د پاره د فداکاري وکړل چې امتحان نه ووتل نو د دې نه زیاته قرباني به دوی هم ورنشي کړلای نو نه پیغام چې دلته بسی بیا هم په خاص توګه فکر کوم چې دلته نور اهداف شاید وسی کی
د خزینه حقونو فعال شګوفه کاکړو
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته 100 شپېته او 15000 شپږ 100 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د پونتونو د تړل کېدو په تړاو وروستیو څرګندونو ته یو شمېر محصلینو توند غبرګون ښودلی دی. دوی د لوړو زده کړو د وزارت د سرپرست وروستۍ څرګندونې خوښینونکي بولي او وایي ډېرې څرګندونې له افغاني کلتور او شریعت سره اړخ نه لګاو. نوموړي په وروستۍ مرکه کې چې د افغانستان ملي ټلویزیون سره تیر شپه کړي ویلي چې په د 14 میاشتو په تیریدو سره افغان نجونو په پوهنتونونو کې حجاب سم مراعات نه کړو. د دې تر څنګ ځینې نور موضوعات لامل شول چې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د بندېدو پرېکړه وشي. جزئیات د خاطر پردیس پرپور کې.
د افغان خزینه محصلینو پر مخ ته په هنتونونو د دروازو تړل کېدو ته د خبرګونونو دوام د خبرګونونو ورسته له هغې زور واخیست چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د په هنتونونو د تړل کېدو څلور عوامل په ډاګه کړ. نوموړي د جمعې ورځ ناوخته د طالبانو تر کنټرول لاندې په ملي ټلویزیون کې د یوې مرکې له لارې وویل یو ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایتونو کې د اوناس لیلی فعالې وې او دوی به له یو ولایت نه بل ولایت ته په میاشتو سفر کاوه او هلته به اوسېدلې. پولاره به سفر به له محرمه کاوه چې یو ستونزه وا دوهم ستونزه دا و چې کوم خزینه محصلینو چې په هنتونونو نه تېتګ راتک کاوه هغه ته مهدایت پر حجاب و خو متاسفانه دا حجاب مراد نشو. او بل ستونزه دا و چې په اکثره په هنتونونو کې د اختلاط یا ګډ نظام نه ختم شوی. څلورم مشکل دا و چې اوسنۍ نصاب چې په هنتونونو دی تقریبا 1/3 لري. په دې کې دا سرشتې هم وی چې هغه د اوناس طبقې د شان سره د دوی د عزت او وقار سره او د افغاني کلتور سره یې سر نه خوړه. هغه زیاته کړي چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و ترڅو په دې برخه کې اصلاحات راشي خو د پوینا دا کار ونه شو. خو د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست دغه څرګندونو ته بیا یو شمېر افغانو خزینو محصلینو توند غبرګون ښودلی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د محصلینو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر د خوښنی خبره ده. حیران یم دوی د کوم دین څخه خبرې کوي ولې د اسلام سپیشل دین باندې تهمت جوړوي. دوی خبرې ټول د عقل سره هیڅ سمون نه لري. دوی بس د علم دروازې غواړي بندې کړي فقط غواړي خلک له پخوا لکه پخوا په تیارې کې وساتي ځکه یو آگاه او باسواد ملت روشن فکر وي.
دا یو ادعا ده نو وزیر صاحب د مهرباني وکي دغه خپل ادعا دي ثابته کی ادعا په حس اوریدلو باندې نه ثابته کیږي باید مې هغه خپل مدارک او دلایل د اثبات وای. زه د یو افغان خزي په حیث باندې دارا دومه او د هغه خزي په حیث باندې چې مال ته څلور کاله په هنتون وسته ده یو کال مې هم د ستاج درس ویلای ده او همداسې مې نور زده کړې هم کړې دي په نورو ژبو باندې هم بلد یم نه په کورسونو کې نه په هنتون کې او نه هم په منورو مرکزونو کې دا رقم څه جریان نه درلوده.
د دغه محصلینو په خبره د اوسنی نظام مشران په اسلام ملنډې وهي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د 13 شنبې په ورځ ناوخته په یو مکتوب کې وویل چې د خزینو محصلینو پر مخ په پوهنتونونو تر دوهم امر پورې بند وي. د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه هم توند غبرګونونه وښودل شول. ان یو شمېر اسلامي هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات بل ټولو لارو په ګټه اخیستو له افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلینکن دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وکړې او ویل د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره لا سلا مشورې روانې دي، خو د اوس لپاره د امریکا تر ټولو لویه جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې. جزیات د امید زهیر مل پر پټ کې.
سره له دې چې د افغانستان په اړه د امریکا په اوسني سیاست په متحده ایالاتو کې دننه او نړیواله کچې نیوکه شته، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خپلې اوسنۍ پالیسۍ ننګه کوي. انټونی بلینکن پرون خبریالانو ته وویل دوی له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او له هرې ممکنې لارې او وسیلې به شوي تعهدات عملي کړي. بلینکن په ځانګړي ډول د هغو افغانانو د لاسنیوي خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو څخه په یو نه یو ډول ملاتړ کړی.
موږ د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. په تیرو شلو کلونو کې په لومړي ځل د امریکایانو ټپیان او جسدونه په کیسو کې نه راوړل کیږي. له دوی وړاندې موږ 160,000 کسان له افغانستانه ووبستل. کله چې موږ په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه خبرې کوو، که موږ تر اوسه افغانستان کې وای، زما له انده هغه ملاتړ چې اوس یې موږ کوو پیچلی کوو. موږ وړاندوینې اورېدي چې د افغانستان له پرېښودو وروسته به د کډوالو سونامي راشي. تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ اورېدل چې ترهګري به زیاته شي. تر اوسه داسې نه دی شوی. برعکس، موږ وتوانېدو چې یو مهم ترهګر ظواهري له منځه یوسو.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې هم رد کړې چې ګنې متحده ایالاتو له خپلو شریکانو سره د افغانستان په اړه سلا مشورې درولې. هغه زیاته کړه نه یوازې دا چې مشورې کوي، بلکې د نشه یي توکو د ناورین سره د مبارزې لپاره د نړیوالو هڅو همغږي کولو باندې هم ډېر تمرکز کوي. د اوکراین د جګړې له پیل سره سم د افغانستان په اړه تحلیل دا و چې ګنې نور د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی، خو د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو دا خبره رد کړې. مګر د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا پر افغان جنو خوځ لګول دونکو محدودیتونو ته پکاتو دا خبره په زلونو تکرار کړي چې افغانان یوازې پرې خودل شوې دي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته امریکا له طالبانو سره د تفاهم او خبرو له لارې د سنځو په حل ټینګار کړي، خو تر خو یې څو ځل د بي پیلوټ الوتکو له لارې د افغانستان دننه عملیات هم کړي. لدې د جون په 1 په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د یادونې دي چې د طالبانو غوسه یې راوپاروله، خو امریکا د دې ډول عملیاتو په دوام ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتو دا خبره هم کړي چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. د پېښور پوهنتون محصلینو پرون په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضیه غونډه کړې وه چې د ښځو پر لوړو زده کړو یې بندیز لګولی دی. دغه اعتراضیه غونډه د پښتون سټوډنټس فیډریشن لخوا تنظیم شوې او په کې د پېښور پوهنتون افغان محصلینو هم ګډون کړی و. نور حال به د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د جنکو پزدکلو د بندیز پر ضد پښتون سټوډنټ فیډریشن د دسمبر په 2 په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړو چې پکې د یاد پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو شخصي او سرکاري پوهنتونونو ته د ښځو پزدکلو تر امر ثانی پورې د بندیز هدایات جاری کړي دي. د طالبانو دا نوی فرمان په نړیواله کچه غندلې شوی دی. لاریون کې شریک افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې امر نه یوازې د افغانستان عام اولس بلکې د افغان حکومتي ځینې چارواکي هم خوشاله نه دي.
کوم په اسلامي نړۍ کې ټول ګورو آل او دوی ګورو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې سمستا یوازې نه افغانستان دی چې هغه په نجونو باندې تعلیم باندې کړ. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم پیسې باندې که د افغان نجونو د خپل خامیانې وي نو هغه خامیانې ولا ختمې کا. خامیانې په هر هیواد کې شته، باید هغه هیواد نه خامیانې ختم شي، دا نه چې هغه هیواد پہ بند شي.
مظاهره کې شریک د پېښور پوهنتون افغان زده کوونکی محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې لز د کړو منکړی شوی افغان زده کوونکی په ذهني فشار کې دي، باید چې د طالبان حکومت د زنانه زده کوونکو لپاره یو تګلارې وټاکي.
اغل ته چکم زمونږ افغان زده کوونکي دغه سره مونږ په تماس کې هغه ډېر ذهني دباو کې دي نن سبا ځکه چې هغه وایي چې مونږ دومره خورې کړې دي مهنتونه کړې دي مونږ هر څه اوس دا لهو کېږي نو هغه ډېر سچویشن دغه خراب دی نو مونږ غواړو چې څو نظر کېدل شي زر نظر کېدل شي دا پریکړه طالبان واخلي
طالبانو د خپل واکمنې په پیل کې ژمنې کړې وي چې د 2022 کال په پسرلي کې خونځې بیا پرانیزي خو لا هم سکولونه نه دي پرانستې شوي طالبانو سو واري ویلي دي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي خو د دې چوکاټ په اړه معلومات او تفصیل یې تر اوسه نه دي څرګند کړي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو دوام کوي په انټرنیټ پاڼه کې مو هم اوریدلای شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې له 1500 زلزله ځپلو او د نورو طبي پیښو له امله زیانمن شو کورنیو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د نقدو پیسو مرستې وشوې هرې کورنۍ ته 15000 افغانۍ ورکړل شوې دي پر هغو کسانو چې دغه مرستې ویشل شوي خوښ دي خو وایي چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې ریاست د مطبوعاتو مسؤول عالمزیر زاهد ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې د کونړ نورګل ولسوالۍ اړوند مزار دره کې زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو چې دوی هغه مهال هم ورسره یو څه مرسته کړې وه او دا د تېره ورځې بیا په سلګونو کورنیو سره نقدي کومک وکړ
ولسوالۍ کې زلزله وه نو د سرې میاشتې لپاره یې سروې ترسره شوې وه او اوس 1500 کورنیو ته پی کورنۍ ته 1000 افغانۍ د سرې میاشتې لخوا نه توزیع شوې جمله 1,050,000 افغانۍ کېږي چې د سرې میاشتې لخوا نه توزیع شوې
دوه تنه چې یا د مرستې ترلاسه کړي خوښ دي خو وایي زلزلې ورته ګڼ زیانونه اړولي او باید چې ورسره لا زیاتې مرستې وشي لدی نقدی مرستی چور از یوراندی په همدی سیمه کې اتیا زلزله زپولو کورنیو ته د ډنمارک د کډوالو شورا لخوا د نوی خارګوټي د بنسټ ډبره کې خودل شو چې هر کور ته درې د هستوګ د کوټي او نورې اسانتیاوي برابرېږي چې په هر کوربا 2,015,000 افغانۍ لګښت راشي او په دریو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي
تاسو لا پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاج وي د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د 59 د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي نو چې کوم وخت یې ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توه باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرد راپورته شي ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غږ د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته وروره پخواني مجاهدین نشته دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه وسلام
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه اړیکې ګران موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دا ډېر په خیانت خدمت کې روان دي. دلته مشوره غلې و د کټینر پر شاوخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نشته کېدله، چې هغه د بي سره چې ناست ولاړ وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسلین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په معجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی د شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله، ول د خدای او د رسولو د پلان په نامه وه. اوس چې زائد پیسو زائد ڈالر سو ددی مسلمانی پخوا د شکارا سوله چې مسلمانی خیر سره مطلق نسته، نور نه خپل خیانت ددی سره ور سره دی. د خوړن طالبان نو مشرانو د ولسوالانو د والیانو سره چې دغه خلق پر د وزپو باندې نه بری. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. د برخې کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخامخ کوي. اوچا له دې مخکې پرون په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. او چا دغه څرګندونه د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته د متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر ژمنه کړې چې له سلو نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. له ابوظبي خبرېدونکو انګریزي ژبې نېشنل ورځپاڼې د راپور له مخې خلف الحبتور چې د الحبتور ګروپ مشر هم دی ویلي چمتو دی له چارواکو سره د افغان محصولانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریس پرته انکار وکړي. هغه ویلي په پوهنتونونو کې له زده کړو د محصولو نجونو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ خبره ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سیشن بي پورز د محصولو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې کړلې. د طالبانو پر دغه اقدام په کور دننه او بهر توند انتقادونه شوي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شوو او نویو ستنو شوو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا په خپله ویب پاڼه کې خپره کړې، ویل شوي چې د دغه تفاهم لیک له مخې 1,290,000,000 جاپاني، یعنې چې څه باندې 115 میلیون ډالر کېږي، برابروي. او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند د شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای په ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په 3 میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډېری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته ستنېدونکي کسان د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په یو ځانمرګي برید کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. د اسلام آباد پولیسو ویلي په یو هستوګ نسیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي، دوی یو افسر پولیس وژل شوی او لږ تر لږه 3 پولیس او 2 لاروین ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن د 1,608,000,000,000 بودیجې پر هغې لایحې رایه واخلي چې پکې د متحدو ایالتونو د پوز پراخ مالی ملاتړ شوی دی. په دغه وړاندې شوي بودیجه کې له اوکراین سره پر بیړنیو مرستو سربیره د امریکا ټولو فدرالي ادارو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2023 کال د سپتمبر تر 1 پورې، یعنې د امریکا د مالي کال تر پایه، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د وړاندې شوي بودیجې دغه لایحه د امریکا سنا جرګې چې ډیموکراټان پرې کنټرول لري پرون تصیب کړې وه. دغه لایحه هم مخکې له دې چې قانوني بڼه خپله کړي د ولسمشر جو بایدن له لوري توشیح ته اړتیا لري.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو د آزادۍ رادیو د اف ام او منځنۍ څپو په بندیدو هم چې طالبانو دا اقدام کړی ژوره خواشینی ښودلې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې بیرته د آزادۍ رادیو اف ام او منځنۍ څپې ورته فعاله وساتي. باید ووایم چې آزادۍ رادیو اوس هم 12 ساعته د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو خپرونې لري. دغه خپرونې په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې په لنډو څپو د لاسرسي وړ دي. دغه راز په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه دوام لري. دا پیغامونه لرو د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره مرکه هم لرو. له شبنم صالحي سره دا موضوع څېړل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د درو وهلو او نورو تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته له حقوقي پلوه شرایط څومره برابر دي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. سکال زمنګ منطقي مکمل هلمند بیا پتیره د موږ سیمه ګرمسیل ولسوالۍ ډیره ښه پنبه حاصلات ورکړي دي، خو له بدبختانه سي بازار نه لري. یعنی ورستر بلې بازار به سار توګه باندې کتر روان ده او بزګرانو ته شای نه جوړوي. موږ د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش او هیله لرو چې د خارج هیوادو سره قراردادونه وکړي او دغه پنبه ورخلاصه کړي چې موږ ته یو څه نرخونه پورته سي او موږ ته د خپل حاصلات یو شای جوړ کړي. دغه مشکل نه یوازې د ګرمسیل ولسوالۍ ده، بلکې د هلمند په هر ساحه کې چې پنبه کرل شوی ټول بزګران دا شکایت لري. نو دا خواهش مده چې دا پیغام تاسو موږ ته نشر کړئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخ اللہ حسن خان میجمہ نو زبل ولایت خیکبان ولسوالی څخه دل تسکین مرست راځي او ټول پر وایستو یا په نور دغه باندې بلاری سي غریبان ته نه رسیږي. نو دا یلند چې د ما خبر ټول بل پلو خلکو ته ورسویږي او بل څه دی یو مر له ټلیفون شان سره ډیر په دغه کې ستوندې کیو. نو ټلیفون کار کوي یو شیم کار نه کوي. اته ډیر په مشکلاتو کې سره او سرک نه دا رقم خرابات دي چې به خیم نه الله ده. نو ټول سر کړای کړای دی ورور سم مرزام وسې د اچا مرزام په سم نه رسیدلې. نو زه کوم زه د لور خپل خلکو څخه موږ د اهل لرو چې د موږ ستونزې را حل کړي. نو څخه دی ودرې د سرک سره برابر سره سمې کې ا د کوم نمبر قدرت کنه لري دغه خبر اورول سي. نو دا یله می دا باید ټول ته ورسیږي. نو ازادي له کارکون څخه یو جهان مننه. نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما د پاکستان او د اسلامي امارات څخه یو ارزو ده چې باید ډیر د نړیوالو و پالیسی ته پام وکړي. نړیوال دا پالیسی لري دلته په افغانستان کې مات سوله. نو اوس غواړي چې دوه اسلامي دولتونه په جنگ سره بخت کې او یو د بل سره یو جنگوي. پاکستان د هم مسلمانان دي، شکر دی الحمدلله. ششه علما پکښستا، ششه طالبان پکښستا، غټي غټي مدرسې پکښستا. زما د دې دواړو څخه دا ارزو ده چې جنجال مسره کوي، جنگونه مسره کوي. تاسو دواړه اسلامي دولتونه یاست، تاسو یو د بل سره داسې څه مکوي چې هغه یو د بل پر ضد باندې وي. دواړو ته مې دا خواهش دی. بل خبره دا چې اروپایي ټولنې داسې یو دغه د شمشاد تلویزیون لاره چې نقل شوی ده، بل د شمشاد تلویزیون پر رسنۍ کې خبره شوی ویډیو ده چې ویلي دي چې پاکستان دی نور د افغانستان د ډیورنډ کرښه ورکړي. نو دا د دوی و جنگ کولو یا د دوی و جنجال ته د لمنې شورولو یو لاره ده.
ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. باد له سلامه اورور منګه دغه د پاسپورت مشکلات لرو، نو پنځه میاشتې مخکې ما ورته سبتنام کړی دی او هیڅ لمبر مونږ ته نه راکوي. مونږ زیاتره مریضان هم لرو، نو دغه پاسپورت چې سړی اخلي خو د مشکل د وجې نه اخلي. نو دو دا فکر کوي چې دا ټول خلک وځي او وطن پرېږدي، نو مجبور مکلف دی چې پرېږدي، چې نه کار شته نه روزګار شته او نه وطن کې دی کوم د آبادۍ کار روان دی او نه د کوم بل کار روزګار روان دی. هر څه په ټپه باندې ولاړ دی، مونږ څه وکړو؟ کدو دغسې حالات شروع کړي لکه دا اوس مریض به مري او روغ خو به یو څه مقامت وکړي، خو دا مریضان چې کوم تکلیفات لري دلته خو دي چې علاج هم نه کېږي. په ننګرهار کې د یو د اکبر په نامه باندې د پښتورګو ډاکټر وو چې دا هم په دغه سکوت کې هغه هم وطن پرېښودلو، نو ډېر مشکلاتو سره مونږ مخ یو. د لوړپورو چارواکو نه مونږ دا هیله ده چې مونږ ته دغه د پاسپورټ کار د طالبانو هغه مسؤول کسان باید چې مونږ ته د اسناد وسپاري پاسپورټونه، او کوی نه سپاري مونږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو، نور به مو سره مخ شو. نو دو څه غواړي په دغه پاسپورټ باندې؟ دو مونږ ته کومه اجازه او کوم هغه مونږ ته راکوي؟ ده طالبان مونږ نه پوهېږو. نو ډېرې ادارو ته ودرېدلو، دروازې مو ور وټکولې، څوک هم غږ نه اوري. که بیا چېرته د دې ملک اوسېدونکي نه یو، دې ملک کې نه غواړي چې مونږ واوسېږو، نو بس بیا د خپل دغه کومې تذکرې چې لرو د هویت دادې موالي نور هم دې وشړي، چې داسې یو ملک ته مونږ لاړ شو چې مونږ ته خو هغه یو زمینه مسایده دي، یو کار او روزګار د ژوند ټول څه په سرحدو باندې، څه ایران ته روان دي، څه ترکیه ته روان دي. دغه د افغانستان سرمایه ټول دو په بربادۍ او په تخریب باندې روانه کړې ده. وروره ټول خلک د مشکلاتو سره دو مخ کړي دي چې نه شي کولی یو کار. ولې د خلکو د مشکلاتو جوړوي؟ دا د نیمروز سرحدات وګوره، دا د پاکستان وګورئ، یو مشکلات یې اچولي دي چې هېڅ د منلو او د زغملو وړ نه دي. نو که دو ته دې دامه ورکړي، هغه کوم نفر چې باسواده کوم دانه په ملک پاتې دی، دو به هم زه په خپله مخه باندې وطن به دو ته ورپاتې شي، وطن به داسې حالات ته دو ورسوي چې تاسو په الله یقین وکړئ چې بیا به په عمرو عمرو باندې هم زه ته رانه شي، او اوس هم نور د هېواد د تباه کېدو په حال کې دی.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته ورسیږي. ورور جانه، دغه زما خبرې د لوړو مقامات پورې ورسوه چې یوه روپۍ یو کاروبار په ټوله وطن کې نشته. زه د بنتي امر یم، د میوند ولسوالۍ د بنتي امر یم. نو دغه دی ورور جانه چې د یوې روپۍ مزوري نشته، دا د لوړو مقامات دا دغه وکړي چې موږ یو کاروبار پیدا کړي. تاریخ کمره باندې بند کړه، وکړه خوا کومې خوا ته مخ ونسو. وروره نه خواریسته نه یوه دندسته، بچانو په غاړه کې لوېدلي دي، اریان پاریان څه وکړو وروره؟
سلام احترامات د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلام نه، زما د افغانستان اسلامي اماراتونه او د ډبلیو اف پی مؤسسې نه دا غوښتنه ده چې د هغو خلکو غم وخوري چې کوم خلک د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډوال شوي دي، او هغو ته خپل حق ورسي، ځکه چې کوم یو خپل ځای نه چتلی دي بلې ولسوالۍ ته، هم هلته څوک حق نه ورکوي ولا او نه لیکي او نه یې زمون لیکي، نه څوک ورته کاټ ورکوي. او راغی سخت ژمی او ډېر غټ ستونزه کې مواجه دي، باید چې د دې غم وخوړل شي او د افغانستان اسلامي امارات دا غم وخوري.
سلام علیکم، زما مدانی لبندی سردی د غزین ولایت خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. باد له سلامه. زه دایله لرم چې دای مګه د بندی سردی نارونه ټول ویجاړ شوي، بارانو خراب کړي دي. نو طالبانو له مشرانو څخه خواهش کوو چې دای مګه د بندی پروژې نارونه را جوړ کړي، او دا سړک هم د غزنی و دي خرن د مابین سړک ډیر خراب شوی ده، خلک له ډېر مشکله سره مخ دي. نو هیله کوو چې دا سړک او دا نارنه موږ ته جوړ کړي، نو هېڅ پاملرنه نه ورته کوي د حکومت له لورې. نور وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. موږ پوهېږو که چېرې طالبانو ټول شموله حکومت خوښولی، نو اول وار به جنګ نه کوو. طالبان ټول شموله حکومت په هېڅ وخت کې نه مني، نه کوي، ولی طالبان کو ټول شموله حکومت وکین خو بیا د خیر و خیرات نه خونی کول اول سره نه کول اول سره چې دی خپل نظام غواړي بل چا دغه نه مني د هیچ چام نه مني اول سره چې دا جنگ جوړ شوی د افغانستان کې خو نو ټول شموله حکومت چې جوړ کړی بیا دا جنگ نه راتو دا بیانونه نه جوړېدل خو موږ پوهېږو طالبان هیڅ وخت ټول شموله حکومت نه جوړوي کنې ټوله نړۍ د زور ووایي کې به جوړ کړو دا ګزه میدان
نو موږ نه مو معاش لیدلی دی نه مو تنخواه لیدلی ده هغه مرست چې کم چې راځي هغه هم پر دوی تقسیمېږي طالبان چارواکي چې خپل خلک یي هغو ته مرست چې رسېږي خوارو غریب ته نه رسېږي مایبین ته د زاړه حکومت شی نه رسېږي نه آیا هغه کارټونه لا ور جوړېږي نه نه په دفتر کې پرېږدي نو زموږ دا خواهش دی چې دغه زموږ لمبر ته یو ځای ورسېږي یا لو چا ته ورکړم یو موسې ورس شا چا ورکړې موږ بیا ور خبره به ورسره وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمة الله. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. موږ دې برق نه ډېر زیات په عذاب یو. دا څنګه چل دی؟ دا برق څه حساب دی؟ نه راځي او نه جی چې سار یو ټیم کې راشي نه برق شته نه دا شته موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. زما پیغام در لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زما دا پیغام دی چې طالبان باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې ځکه چې کوم هیواد کې چې زده کړې نه وي نو هغه هیواد به جوړېدل چیرې؟ نو زما د دوی سده د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سده هیله ده چې دوی باید ژر تر ژره د انجونو مکتبونه هیله کې او کومې مرستې چې راځي دوی باید دا مرستې مستحق خلکو ته ورسوي، نه هغه خلکو ته چې اوایسته ولري یا کلي ملکان یي. نو هغو ته باید نه ورسېږي، باید مستحق خلکو ته ورسېږي. نو زما دا پیغام نشر کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما دغه پیغام نشر کړي. زما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت پر عمومي پله باندې داسې بیروبار دی چې په یو ساعت تر پله سړی نشي وتلی. زما د امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند د سیند پله ته ډېره پاملرنه وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو سلامونه مې ترې وړاندې کوم. آزادی رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د آزادی رادیو چې په افغانستان کې بند کړی ده موږ په دې سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده. دا ولس نه خبره ساتي او ولس پټ خوله ساتي چپه ساتي. موږ غوښتنه د آزادی رادیو څخه لرو
سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. نو په دې باندې موږ ډېر خوشاله یو چې تاسو نشرات قطع شوي دي په 3.5 FM. نو دا هیله او ارزو مو ده چې زر تر زره تاسو نشرات بیرته پیل شي. نو موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو.
سلامونه او نیک هیلې. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې په هلمند کې پر 3.5 نشرات کته دي او یوازنۍ ازادي راډیو وه چې دلته په هلمند کې ډېرو خلکو په نیوله د هوا حالات او د نړۍ څخه یې ځان خبروي د تازه پیښو څخه. متاسفانه به وایو چې دا بنده شوه. موږ یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو څخه دا ده چې د دې نشرات ته باید چې ژر تر ژره بېرته پر 3.5 اجازه ورکړي. ازادي راډیو په واقعیت سره خلکو خوشحاله ساتلې وه، حقایق یې خپروله. ازادي راډیو چې ده پر حقایقو ولاړه ده. نو هیله من یمه دوی دې ته بېرته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات بېرته پر 3.5 پیل کړي. ډېره مننه. میرویس اخلاقی، هلمند ولایت، لشکرګاه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ عبداللہ دیان زلائم د هرات ولایت دربا سنگید ولسوالی د چای گلبای صاحب سره په تماس کېم. د اسلامي امارات می دا خواهش دی چې دا درادو ازادي شبکه تړل شوې ده چې دغه نور سره د همکاري وکړي. مړ خوار ملت ته دغه رادو ازادي ته خو مو یو نوی خبر اورېدی، نو چې دغه همکاري وکړي دغه رادو ازادي خلاص کړي چې موږ بېرته هغه د پخوا په څېر سره دا خبرونه واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه نیک اهلی مې په نیک سات کې در قبول کې. عبدالواسط فطرت یم له لغمان څخه. واقعت ازادي رادیو هغه رادیو چې موږ به په وخت د هر پیښې نه خبرېدو د هر شي نه. اوس چې نشو اورېدی موږ ورباندې ډېره خفه یو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هله چې هغه کوم شکایتونه مو چې کړی وو د مسؤلینو تر غوږونو ور رسیدلی وي. په افغانستان کې په دې وروستیو اونیو کې تعزیری سزاګانې له هغې ډلې د درو وهل ډیر شوي دي. نړیوال کڅ هم د دغه ډول سزاو سملاسي بندیدل غواړي، خو طالبان بیا د خپلو دغو اقداماتو ننګ کوي او وایي چې دغه ډول سزاوي د شریعت د احکامو عملي کول دي. زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې له حقوقي پلوه اوس د تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته شرطونه څومره برابر دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف تاسو ګوري، هغه هم د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید بیرته اصلاح شي او ټولنې ته مدغم شي. حال دا چې ډیری حدود او قصاص سزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قربانی د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. اول بل خو جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي. بل خو که تاسو ورته وګورئ د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د خونو د مدافعینو اندېښنې راپارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او لبلې خو د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسناد کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو لوی هیوادونه شي چې د درې سر کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تیر کلو کې گزارشونه ورکړي دي. د وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو ته لوی خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نسته. او لبلې خو د جزاګانې ډیری د بشري حقوقو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي، چون د شکنجې تعریف باندې راځي. شکنجې تعریف ته کوم ولاسو شکنجې کنوانسیون کې مشخصه نه غوښته. شکنجې ټول مشخصات دي هغه په دې جزاګانو کې څه مثلا یو څوک په ډبرو وهل تر وخت پورې چې مرسي د مشخصا د شکنجې په تعریف کې راتلی شي. دل دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دی او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه. او میرمن صالحی، داسې یو تمه او امید شته؟ مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې ښکاره شوی دی، زه فکر کوم طالبان د باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ، حتی د دوحه په تړون کې دی مشخصا ویي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولی دی. د دې په کړنه کې شرایط لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطح باید څنګه اړیکو وساتل شي، پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا څونه که موږ په دې توګه تند لاړ شو، دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاره یې حل داسې داسې نه ده. نن ورځ په نړیوال سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوالو اسنادو چې افغانستان هم یو لوی هېوادونه چې دا اسناد امضا کړي دي، په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلي که په یو هېواد کې د بشر حقونه نقص کیږي، نور هېوادونه دا صلاحیت لري چې په هغه کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسؤلیت ته سیده کمنسونونه او د اسنادو په د نورو هېوادونو پر اوښته یخی ده. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه ته چې طالبان ته وګورو، طالبان له تېره استغیر نه کوه. له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي، زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصا هغه اقدامات چې لازم دي هغه باید د دوی پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنې نه د دوی دپاره نه د افغانستان دپاره ښه راتلونکی لري.
د بشری حقونو فعال شبنم صالحی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
Vaura dada anna ته او مکتب تزم زګړ وینا شو بس فاته او مکتب تزم اور لا لا اور لا لا اور لا لا تختې دې را نکړه تختا تختې دې را نکړه تختا د عمر شوما تختې دې را نکړه تختا د عمر شوما
میدان تبور رسم دا منما چلک لرے رانت.